سر کې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به وروسته چې ملګرتیا کې او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کې وروسته وروسته د دې نتیجه به سړی ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کې نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ځان ته ملګری انتخاب کړي تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړئ؟ څه وکړل؟
شکر د خدای د تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خو دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصولو برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېرې دا شان استعمال ول موږ پې نه پوهېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې واله که دغه خلک سره مه ګرځه ناسه پاسه مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامعه کې لږ څه ناسه موږ هم ورسره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له دې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامعه کې چې څوک پې نه پوهېږي، ولې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخته لاړ سي یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پې باندې پوهېږي تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، پامه خبره چې موږ او تاسو وایي لافې وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په یو کار کې مکلف ده. دا غي نه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړی، د دې اعتبار لمن زوړی. هدا په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل د ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وای د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ هم خائف شاکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامع کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
کولنیز ژوند تجربه ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری که هغه هلکان ځانته هلکان ملګری ولري، یا نجونې ځانته نجونې ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څېر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړل. هلته هماغه بد ورځ وه، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاصه سوه. نو ما په بعد په دې بد ورځ کې ما ډېر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بد ورځ کې پرېښودلم. د هغې نه وروسته بیا مورجانه مې مریضه شوه، په شفخانه کې د زړه والونه یې بند وه. درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بېخوبي وکړلې، مالي تاوانونه یې خو په هر صورت چې په لکونه توانی سو په هغه هر صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض ته هغه کوم کنه رسیدګي کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سیرې ښیي. د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زموږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې 100% معلومیږي. مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې معلومیږي.
درته تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ؟ د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې ما ته کم راغلي. الحمدلله تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم اماده یم، تاسو شاهد اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي. ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول د هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي. مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پرېږدي. په دې اکل راته وغږیږي،
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده، دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی. داسې ملګری ستاسو ده چې مثلا کله ته په کار وسی، خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي. دا جامعه کې زخت ډیر دي، ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی. زه تا ته بند، ته ما ته بند، بنده بنده خپله بد بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بند دي. یو الله تعالی ده چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بند وي، محتاج وي. نو دلته باید ملګري یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کښې باید سره یو ځای یې، خوشحالۍ کښې یو سره یو ځای یې، تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډېر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان شته ده چې همیشه په بده ورځ کښې راته په کار شوي دي، حتی په ښه ورځو کښې نه وي، په خوشحاله وخت کښې را سره زما په خوشحالۍ کښې اکثریت وخت نه وي. ولې په بده ورځ کښې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بېکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي. کور ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کښې. خو باید دا ووایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسي. ملګرتیا هر څه، ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
السلام علیکم. تاسو سلام.
ځوان نجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوږی ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په نجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کار ته یې نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخته ښې خوړلنې ته ډېره اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان دپاره یو ښه لارښود دی. که یوه ښځه ده، که یو انجلکۍ ده، ځوان انجلکۍ ده، هغه حتمن باید چې یو ملګری ولیدي، مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی، یا کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، او شخصي دا دی چې ملګري سم وي، نو هغه به وشي کولی دي هغو سره مرسته وکړي. یعنې د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې حل کېږي، هغه یو نفر نه شي کولی غوته یار پیدا کړ. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې نجونو ته ملګري درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریک کړي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه بند دي، کار ته نشي تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلنې یا ملګري څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه، او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز له خپلې ملګري سره له خپلې خوړلنې سره شریک کړي.
ډېر زیات ضرورت لري نجونې، خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پوهنتونونه بند دي او د درس مصروفیتونه نشته دي، نو هغوی ضرورت لري چې لکه ځان دپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه ښه وي، او د هغو سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنې دا ډېر ضرور کار دی په ژوند کې چې باید لکه بعضې کورنۍ چې وي خپل اولادو ته اجازه ورکړه چې مثلا هغه د خپل د مکتب د دورې یا د پوهنتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګري چې وي د هغو سره خواخوږی وکړه، د هغو سره کښېني مثلا، د هغو سره ناسته ولاړه وکړه.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه نجلۍ ځان ته یوه خوړلنه یو ملګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړه سي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه په خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تېره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډېر نه دي مساعد چې دوی ملګري ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا دغه بلې نجلۍ چې دا نجلۍ ملګري ورسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل نجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپله مور د اولاد دپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری اولنی دوست چې د انسان دی، خیرخوا چې دی، هغه مور ده چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته یعنې هر مشکل یې ورته حل کړه، یعنې خدای ناخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کړه. خو بیا څه هم چې یعنې انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره یې مور ته وکړه، که اگر چې به دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کښې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځانونه تون نیولي وي، وایي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتما یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوان نجونو نه مې هیله او خواهش دا نشته دی چې اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډیر سخت کار دی په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې انسان نشي کړلای څوک د ځان ملګری د لپاره انتخابي وي د هغه کورنۍ ته وګوري چې یعنی د هغه کورنۍ که د هغه کورنۍ درنه وي مثلا د هغه کورنۍ کې خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي مثلا د هغه ورور ښه ورور وي د هغه پلار ښه پلار وي نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده هغه امتحان کړه مثلا د هغه سره هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده یعنی دا د کومو خبرو په اړه یعنې دا غواړي موس همدردي وکړه د دو موضوع فکر د درس دپاره دی خدای نخواسته د کوم بل لیارې دپاره دی که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورته ملګري وکړه او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې سه بلیارې وي مثلا د هغه په فکر کې نور هغه کارونه وي دو خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه خدا ورته بدنامېږي ځکه چې ویایي اګه با ما میشینی ما شوي اګه با دیږ میشینی سیا شي
د ځان په اړه راته وایي آیا د مکتب د دورې ملګري دي د پوهنتون د دورې دي اوس هم سره رفت آمد لرې په اړیکه کې یاستئ که نه
بله هو د ما خو ملګری شته دي واقعا یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګری وي یوه ملګری مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده خو چې ډېر ورسره نږدې وه نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه ښه په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نشته دي رو خو هغه سلام و پوښتنه نشته دي رو
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي هغه هم په دې ټینګار کوي چې لنیکو ملګرو سره دې ملګری وشي
ملګری څو ډولونه لري د فیسبوک ملګری د کار ملګری د ټولګي ملګری د کوڅې ملګری د ژوند ملګری تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده انسان ټولنیز موجود دی انسان ار دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي ملګری ولري ما یو اغه دارو پهنی یو لیکنه لوستله نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوې و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي استاد خوونو استاد عادتونو استاد ځینو اجتماعي ګړتیاو نظارت کوونکی هم دي مننه هم دي یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي ته ملګری ولري ستا مانیټور تر سره کیږي او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دي او زموږ استاذ په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي څوک مثلا د خپل ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګری سره مخامخ سوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی دی دې په ځای چې فکر دي ورسره آرامه سي پام دي ورسره غلط سي جنجالونه یې جوړ کړي دي داسې کوم چا سره مخ سوي یاستئ
بالکل انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي د وخت په تېرېدو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خور سره شریک سوي یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي هغه نورو ته ورسوي بیا د ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګري خراب سي دا څومره غلط کار ده
بالکل ډېر زیات غلط کار دی او دلته ډېر عام دی دوی یو بل ته دوکې سره ورکې تا خبرې چې کړې وي هغه ژوند چې یو بل ته ورکړي وګو سره شاته نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان ډیپریشن سبب وګرځي زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولای ډېر نسي ښه کولای نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپل د انسان ضرورت دی مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولای
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی با دیگ نشینی سیا شوی دس ملگرائی چه دیگه خوی سم نوی اغا کردار اعمال سم نوی چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی او اغا هم دی منفی خواهد جان سر بیایی
بلکل اوسی خوی با دو غوثه زموج استاسی بد ملگری یا لکه بد پکرونه داسی دی زموج بر خلیق زنی سازی جی او بل چې دا کوم ملګری زموږ په چاپیریال کې دي دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري څه هم درد وي خواخوږي وي یوازې نصیحت کوونکی نه وي په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږ نیونکی هم وي ښه خواخوږه خواخوږي درلودونکي هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپېریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوي، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو. او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کړو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکری ملګری خپل ژوند ته راولي، فکري والی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګري او د یو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې ستاسو سیدې ګوري او ډیره مشوره خبرونه لکه چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسی ته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسی ته او که چیرته لنه ملی خلکو سره کیناستی لسم کسی ته. هدف داده چی ستا ناست ولارا لچاس را چیوی اغا پتا باندی اغیز لی. بر مثال داده چی یو خمر گره دی پاک آینه مثال لی. سیده کله چې موږ ښه ملګري لرو، داسې فکر وکړي چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغه څه یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
ډېره جالب پوښتنه ده. دا ژوند خو داسې دی، انساني ژوند کې خو دا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا مو باور کړی دی، په یو چا مو اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي. خاطر یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم، زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشحاله موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره ده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او استاد معنوي مفادات او ګټ سره یو ملګری جوړ رانه وي، د پرځ چې تا ته ګټ ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سر ته بد خپل اړیکې پیکه کی، کمزوري کی او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او د سینې چې ته مثلا یو هر ته زنګ وي او مزه جو کی چیرې رزه زما واستونه شو کنه، ماشوم ته کی چې موږ زما ته که چی سوال نو نه کوي. خو د یو لوی انسان لپاره دا یو خوخ خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري، ستا په ژوند کې هغوی سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي او بالاخره
فرضو. دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نور هم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګرۍ نه که هغه د نارینه و منځ کې وي، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی سي. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادقو ملګرو ګټه څه کېدلی سي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یوه اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنې، دا ټول مسله تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا تو هغه مسائل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده، هغه زموږ تاسو په لاس کې ده. یعنې شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه ملګری.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سی، ډېره مننه.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څانګې خپرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د خبرونې په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعاله کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو، دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي، هضم صورت ونیسي. د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دوغو سیستمونو کې پالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت، چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخپیل بازر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي، یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات. د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي، بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې یې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به ښوونکی دا راته ووایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوتی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپی دي، او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده یې جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږۍ سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري. بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو دپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اکزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پراټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بونمیرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بونمیرو یا د هډوکو د مغز په واسطه تقریباً جوړیږي. د هډوکی جوړښت رازو، هډوکی یو ارتباطي نسج دی. په هډوکی کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکی حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله څه شي دي؟ کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دوی دنده دا ده تر څو هډوکی تر خپلې اندازې پورې کلک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپله ساختمان د دوو ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکی دی، او بل اسپنجي هډوکی دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي، او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکی کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او د خپل د هډوکی په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکی په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکی مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکی مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکی څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکی دي. نو اوږده هډوکی هغه لکه دورانه هډوکی او یا هم د لاس هډوکی یا د بازو هډوکی. دوهم لنډ هډوکی هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکی. دریم پلن هډوکی یا هموار هډوکی هغه لکه د سر د کاسې هډوکی او یا هم د ملا یو هډوکی دي، دوه هډوکی دي. او څلورم غیر منظم هډوکی دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکی. کلپندوکی د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکو په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلی به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسېږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري چې یو نه ښورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه ښوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نه ښول شوې ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یي. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم ښورېدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخېږي او بېرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم ښورېدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولی سي. او دوی د هډوکو سره د لیګامنټونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوي دي. د دغه بندو په مابینځ کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي ښویدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په سطح باندې داسې ګنډلې رقمه ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم ښورېدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما وویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنې خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره ښورېدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیت ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیت ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رستاو چپه بغل ته حرکت ورکولی شو. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري، او دوهم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتی د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د وم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهالویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
چودھ لے ماں چاپیرا اور دے کمنس کے دل سزے دو